Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه لید شی به پیل شو نن چهارشنبه د مریض دیار لسو شپوش دیوی د سمبلیات مو د میلادی 2013 د اگست دیر شمه د ازری رادیو په دی لمړی خبری مجله کې چې عصمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په شینډن کې د ملکی تلفاتو په اړه د سیړنو له طالبانو څخه د مشانو جرګې د رئیس د غشتن یا نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کوم لمړی د دې سات خبرونه استرالیا وای په افغانستان کې خپل ماموریت د پراخولو په اړه له امریکا سره خبرې کوي. په تیرو اتو میاشتو کې تر 2,10,000 زیات افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي او ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو له لوري د ایران د اتمي تاسیساتو له کتنې سره مخالفت وکړ. د خبرونو تفصیل جمهوری ریاست وای د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر ملکی هدفونو او عبادت ځایونو په بریدونو سره د جګړې څرنګوالی بدل کړي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی دا خبرې د کابل د وروستیو حملو په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو ځانوژونکو بریدونو په عکس العمل کې وکړې. مرتضوی وویل د تروریستانو تګلاره د ملکیانو وژل دي. د تروریستانو کار د ملکی خلکو وژل او پر سپیڅلو ځایونو بریدونه کول دي. د جګړې ماهیت بدل شوی دی ځکه دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې ده. د کورونی چارو وزارت وایي پرون سه شنبه په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې د نوي کابل بانک پر یوې څانګې په انتحاري حمله کې 15 ملکیان ووژل شول او اته نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د کابل د پرونی برید مسؤلیت ومانه. استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د پراخوالي په اړه له متحدو ایالاتونو سره خبرې کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ له ویست استرالیان خبرونه سره په مرکه کې ویلي که څه هم تر اوسه امریکا په افغانستان کې د ماموریت د پراخوالي او تمدید په اړه له استرالیا څخه رسمي غوښتنه نه ده کړې خو په دې اړه جدي بحثونه روان دي. بل خواته په واشنگتن کې د استرالیا سفیر جوزف هوکی امریکایي رسنوی ته ویلي هیواد به شای په افغانستان کې د امریکا د نوي ستراتیژي د ملاتړ لپاره د محاربو ځواکونو ماموریت ونه مني. خو د نوموړي په خبره استرالیا به کېدای شي له افغانستان سره د مالی مرستې پر دوام د افغان سرتیرو د روزنې د ماموریت له تمدید او افغان ځواکونو ته د پوځي مهماتو له ورکړې سره موافقه وکوي. د استرالیا سفیر ویلی هیواد به سش کال په افغانستان کې $1.5 میلیون په پراختیایي پروژو ولګوي. استرالیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 300 سرتیری او افسران لري چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت پرمخ بیایي. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې څه د پاسه 2,10,000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون په یو اعلامیه کې وویل یوازې تیره اونۍ ایران 8,600 افغانان چې زیاتره یې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي مسؤول حفیظ احمد میاخیل ویلي ایران ځکه افغانان باسي چې د هیواد نه غواړي د افغان کډوالو پاتې کېدل تمدید کړي. سلګونه زره افغان کډوال له هم په ایران او پاکستان کې دي او دا دواړه هیوادونه هر اونۍ ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي قانوني اسناد نه لري افغانستان ته ستنوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتو لخوا د دې هیواد د پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده. روحانی وایي دا د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اتمي موافقې په چوکاټ کې ناراضي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی نیکی هیلی تیره اونۍ د اتمي انرژۍ له نړیوالې ادارې وغوښتل چې د ایران پوځي ساحې وویني چې معلومه شي تهران څومره له نړیوالو سره د 2015 کال پر اتمي موافقه ولاړ دی. د ایران ولسمشر پرون په یوه تلویزیونی وینا کې وویل فکر نه کوي چې د اتمي انرژي نړیواله اداره به د امریکا د غوښتنه ومني. د هغه په وینا که دا اداره ومني هم دته د منلو وړ نه ده. د امریکا د خزانه وزارت وایي له عراق سره په ګډه د داعش ډلې پر یو لوی مالی مسؤل بندیزونه لګولی دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون سالم مصطفی محمد المنصور د خاص نړیوال تروریست په توګه اعلان کړ. د دې پریکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې به د محمد المنصور هر ډول ملکیتونه او پانګې کنګل شي او امریکایان ورسره له هر ډول معاملې منع کیږي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا لخوا د جاپان د پاسه د بلاستیک توغندي د وروستي ازموینې د ځوابولو لپاره ټول انتخابونه لري. ولسمشر ټرمپ پرون وویل شمالي کوریا د خپلو ګاونډیانو د ملګرو ملتو د ټولو غړیو هیوادونو او د نړیوالو چلندونو د تر ټولو ټیټو معیارونو د منلو په اړه خپل سپکاوی څرګند کړ. شمالي کوریا د سه شنبې په ورځ یو بل بلاستیک توغندی تجربه کړ چې په سمندر کې تر لګېدو مخکې د جاپان له خاورې تیر شو. خبرونه مو له ازادي راډیو و اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نوي او اف ام 0.5 صفه دوام کوي. د هرات په شینډن کې د ملکی مرجوب لو څېړونکو پلاوی به خپل راپور نن وړاندې کړي. د مشرانو جرګې رئیس وایي که طالبان د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي دا کار په خبرو هم کیږي.
راځي چې حکومت سره دې خبرو اترو سلسله مخکې بوزي او په داسې یو میکانیزم به کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
د طالبانو یو شمېر مشران چې کندهار ته راغلي دي وایي
ماسو خپل مجبوري امر واستلو او دلته د امنیت امر واستلو د کومندان صاحب سه وضعیت او اخلاق خو چلند امر واستلو.
د کریو د پراختیا وزارت د اوبو لګولو د نیوی پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د یو نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. تمنده چې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د ورستي هوایی برید لکبله د ملکیانو د مرجوبلې د څرنګوالي د معلومولو په اړه ګمارل شوی پلاوی نن خپل راپور وړاندې کړی. افغان چارواکي وایي تر اوسه دا نه ده څرګند چې دا برید افغان او کنړیوالو ځواکونو کړی دی. د هرات چارواکي وایي په شینډن کې د دې بمباری په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي او همدارس ګڼ شمېر طالبان هم وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د هرات د والی وایان غلام جیلانی فرهاد وایي د هوایي برید له امله په شینډن ولسوالۍ کې د ملکی مرشوب له په باب د حقیقت موندنې پلاوی بنن د خپلو څېړنو ریپورت وړاندې کړي. خاغلی فرهاد تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ده په حواله د ځینو رسنیو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې دا هوایي حمله افغان ځواکونو کړې ده.
همي هيئت حقیقتیا بیره کې مو توجیه کړل ای په خاطر از کې
دی وای د حقیقت موندنې دا پلاوی د دې لپاره ګمارل شوی دی چې د دې پیښې پټ اړخونه معلوم کړي شوی اداوی وڅېړي او دا هم معلومه کړي چې دا برید د چا لخوا پلان شوی وو او چا ترسره کړی دی. د پلاوی لخوا په دې اړه راټول شوي جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت او ناټو ځواکونو ویل افغان الوتکو د دوشنبې په ورځ د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په بخت آباد سیمه کې د طالبانو یو مرکز په نښه کړی دی. د هرات چارواکو هم پرون تایید کړ چې دا هوایي عملیات د طالبانو په یو پټنځای شوي دي او په نتیجه کې 19 کسان چې طالبانو زنداني کړي وو هم په تیښته بریالي شوي دي. خو د هرات دولتي شورا مرستیال توریالی طاهري او د شینډن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې په بخت آباد کې هوایي برید نړیوالو ځواکونو کړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي په هوایي بریدونو کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي مسأله په داسې وخت کې بیا پورته شوې ده چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د افغان هوایي ځواک د پیاوړ کولو لپاره جدي هلې ځلې کوي. د افغان هوایي ځواک غښتلتیا د افغانستان د حکومت د 4 کلن امنیتي پلان یوه مهمه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي که طالبان د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي دا کار د زور نه بلکې د خبرو له لارې هم کېدای شي. فضل حاجی مسلم یار له آزادي راډیو سره دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر هغو څرګندونو وروسته وکړې چې ګواکې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم ناتمامه وي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د طالبانو دا دریس چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټن نشي تمامېدای. خغلی مسلم یار د سې شمې پورز ازادي راډیو ته وویل طالبان کولای شي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یو خاص میکانیزم له مخې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چې د رښتیا طالبان غواړي چې جنګ پای ته ورسیږي نو په ځای دې چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي را دي شي د حکومت سره دي خبرو اترو سلسله مخکې بوزي او په داسې یو میکانیزم کې کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
خو مسلم یار صاحب په تیرو شپاړو سولسو کلونو کې طالبان سولې ته حاضر نشول او څه تمه ده چې بیا به هم دوی کوم غوښتنه چې مطرح کیږي دا به ومني؟
نه دي احمد شي ځکه دا متاثر هم دغسې یو نظر ورته دوی به جنګ کوي د بل چا په خوله او د بل چا په اشاره باندې او د مخکې به جنګ یا کله ګرمېږي او کله سړېږي دوام به کوي.
ښاغلی مسلم یار وروسته تر هغې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ستلرسن یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم ناتمامه وي. ټلرسن دغه شان ویلي چې پر طالبانو د زیات فشار راوړلو لامل همدا دی چې د غډلا د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. د غلوړ پوری امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې خای افغان جګړه ګټونکي ونه لري خو طالبان باید په دې پوه شي چې امریکا له افغانستان څخه نه وځي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد یو شمېر ځواکونه او الوتکه هم وار له مخې افغانستان ته را رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نوي وتلي دوی به جګړې ته دوام ورکړي. دا چې لوې خو امریکا په افغان جګړه کې د ناتمام زغم خبره کوي او بلخوا طالبان هم پر جګړې ټینګار کوي په داسې یو حالت کې د حل لار څه کېدای شي؟ همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو لکارپو انتظار خادم نه وکړه.
د افغانستان د حکومت لپاره لازمه ده چې دوی د نېشنلیزم یا د ملت پالنې د هڅو پر بنیاد باندې هم امریکایانو ته هم طالبانو ته دا خبره تلقین کړي چې د امریکایانو د حضور تداوم او د طالبانو د جګړې تل همدغه سوده ساتل کېدل دا د حل لار نه ده.
اخوا د افغانستان د سولې علي شورا هم پر طالبانو غږ کوي چې لره منځته شوی فرصت ګټه پورته کړي. دغه شورا مرسیال حاجی دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې امریکایان په افغانستان کې د ناتمام زغم خبره کوي خای دوی هغه هیوادونو ته هم څرګند پیغام ولیکدوي چې له طالبانو نور وسلوالو ډلو نه ملاتړ کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ساعت و بجې او 14 دقیقې شوې. د دې خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه وړاندې کیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د څه باندې 600 میلیون افغانیو پرزښت د اوبو لګولو د نیوي پروژو د بیا رغونې تړونونه د یو شمېر پراختیایي شوراګانو له کلستر سره لاسلیک کړل. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغو قراردادونو د لاسلیک په مهال وویل دا پروژې به په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي په دغو پروژو کې د اوبو لګولو د هغو نوي کانالونو جوړول شامل دي چې د لومړي ځل لپاره د ښاري ملي تړون د پروګرام له لارې په درې ولایتونو کې پیلېږي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دغو پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل د اوبو لګولو د دغو کانالونو له بشپړېدو سره به په لوګر، کابل او پروان ولایتونو کې په لکونو جریبه ځمکه خړوبه شي. د وویل د دغو پروژو 10% د خلکو او نورې د حکومت او د کرنې د نړیوال پراختیایي صندوق لخوا تمویلیږي.
با استفاده از این فند بین‌المللی انکشاف زراعت ما در سه ولایت کابل
د کرنی د نړیوالی پراختیا له فند څخه په استفاده موږ د پروان، لوګر، کابل په ولایتونو کې چې د دې سبز، کرباغ، چار اسیاب، برکی برک، پلی عالم، محمد اغه، جبل سراج او سید خیل سیمه شامل دي نوی کانالونه سروي او ډیزاین کړي او شاوخوا 500 میلیون 1515 زره او 200 اویا افغانۍ ورته په پام کې نیول شوې دي.
خاغلی دورانی وویل د دغه پروژو په بشپړېدو به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې 2,95,325 جریبه ځمکه خړوبه او زرګونو خلکو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي.
ساعت و بجه و 15 دقیقه شوه د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی و دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا و بخشید. خبرونو سرټکی لږ وروسته وړاندې کیږي. اوس د خبرونې په دې برخه کې احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
آیرش اکسمای نرخ خبرونې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان لپاره د ټرمپ نوې ستراتیژي به جدي عواقب ولري. په دې مقاله کې د ولسمشر ټرمپ د تیرې اونۍ وینا ته اشاره شوې ده چې په ویرجینیا کې د افغانستان ستراتیژي اعلان کړه. د خبرونې په باور ولسمشر په خپلو خبرو کې له دې ډډه وکړه چې څومره نور پوځیان افغانستان ته لیشي او د وویل چې را پریکړه به پوځي چارواکي کوي. په مقاله کې وړاندې لولو چې واقعیت دا دی چې د ټرمپ پلان په افغانستان کې د امریکا پوځي مداخله شوره کوي. آیرش اکسمینر لیکي چې ټرمپ په خوا په بهر کې د جګړو د پای ته رسېدو خبره کوله، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر مهال یې وویل چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د امریکا د ولس په دې مایوسۍ کې ځان شریک ګڼي چې د ګڼو ژوند، وخت، انرژي او ډېر پیسې پرې لګېدلې دي. ټرمپ ویلي دي چې هدف یې دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. د خبرونې په باور همدغه مسله باراک اوباما او جورج بوش هم یادوله، خو ټرمپ ویلي دي چې د ستراتیژي له پخوانیو تجربه شویو ستراتیژیو توپیر لري. د آیرش اکسمینر د مقالې د لیکوال په باور د ټرمپ په ستراتیژي کې یو شمېر تغییرات شته چې مهم تغییرات دي او شاید دغه بدلون د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې خپلې اغېزې وشیندي. د نوې ستراتیژي مهم تغییر د پاکستان شاملول دي او بل ټکی هم دا دی چې ولسمشر ټرمپ هند ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپل نقش پراخ کړي. امریکایي ورځپاڼه دی هارلډ هم په خپل تازه ګڼه کې د نوې ستراتیژي په اړه لیکنه لري چې عنوان یې دی ټرمپ په افغانستان کې د ناکامۍ د کمیدو وس نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په افغانستان کې د جګړې له لارې بریالیتوب نه لیدل کیږي او دا داسې جګړه ده چې بریالیتوب او ناکامي نه لري، یعنی یو لوری به هم ناکامه یا کامیابه نه شي. دی هارلډ وړاندې لیکي چې ولسمشر ټرمپ هم پر دې خبرې پوهیږي او چې کله یې ستراتیژي اعلانوله ویې ویل چې له بریالیتوب پرته د دې جګړې د پای ته رسولو اعلان ته چمتو نه دی. د هغه پریکړه ده چې ډیرو پوځیانو ته اړتیا لري او ډیر لګښت ده. دی هارلډ ورځپاڼه بیا لیکي چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال او د خپلې ولسمشرۍ په لومړیو ورځو کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو خبره کوله، خو کله چې یې له خپلو جنرالانو سره خبرې وکړې دریځ یې بدل شو او بل موقف یې خپل کړ چې شایي دا د ده لومړۍ ماتې وي. د مقالې لیکوال د افغانستان تاریخي وضعیت ته په پام سره لیکي چې د ثبات یوازینۍ لاره په دغه هیواد کې چې له اسلامي افراطیت څخه اغېزمن دی د امریکا دوامداره ژمنه ده.
د هغو 15 طالب مشرانو څخه چې په دې وروستیو کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په هڅو یې خپلې کورنۍ له پاکستانه کندهار ته لیږدولي دي او عادي ژوند ته راګرځېدلي، دوه تنه یې دې ته حاضر شوي چې له ازادي راډیو سره د خپلو پخوانیو فعالیتونو او اوسني ژوند په اړه خبرې وکړي. له دغو دوو پخوانیو طالب چارواکو څخه یو د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالرؤوف او بل پخوانی طالب مشر محمود الله خان دی. صادق رشتینی د دغو پخوانیو طالب مشانو د اوسیدو سیمې ته تللی وو او دا راپور برابر کړی دی.
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق د شنبې په ورځ وویل چې د ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د کمانډان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. کماندان په دغه راغلو طالب مشرانو کې د ملا لطف الله، معلم فیدا، محمد الله خان، ملا روف او ډاکټر خلیل نمونه یادوي. له خورا ډیرو هڅو وروسته له دغه کسانو څخه د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالروف او یو بل پخوانی طالب مشر محمد الله خان د ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر شول. ملا روف د تیرو 15 کلونو رئیس په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د اقتصادي کمیسیون غړی وو. نوموړی درې میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره یو ځای د پاکستان څخه کندهار ته راغلی. ملا عبدالروف د سیشن به فورز د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سلطان محمد پونم د جنرال عبدالرازق یو ارتباطي کس ورته ډاډ ورکړی و چې په خوندي ډول به کندهار ته رسوي او څوک به ورسره کار نه لري.
بس خپل مجبوري هم راوستلو او دلته د امنیت هم راوستلو د کومندان صاحب سه وضعیت او اخلاق خو چلند نمرا وصول دی مچ کېد چې داخل گزر ډیر ښه گزاره کوي که طالب راځي د غیر او تخلاص ته که یو بل څوک راځي د غیر او تخلاص د کس په کس غرس به دی ولسوالۍ کې نسته نو هلته بیا دا فکر ته ولاړ شو چې هلته ستړي وو مجبور وو بله چې دا ځای زموږ راسو بېرته د خپل ولسوالۍ ته ارام ژوند وکړو ډېر ستړي شول بله درواز تېر وو دا کار د خپل سر نه وو بس د بل په لاس کې مو کار وو
ملا عبدالروف وایي په پاکستان کې له فشارونو سره مخ وو او په دې پوهېده چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده د نوموړي په وینا د ده په ډول لسګونو نورو طالب مشرانو هم دغه حقیقت تر کړی چې ځینې د ده په ډول عادي ژوند ته راګرځېدلي او دا بهیر روان دی ملا عبدالروف وایي عادي ژوند ته تر ګرځېدو وروسته د خپلو پخوانیو ملګرو لخوا ګواښل کېږي
بعضې خلک شته چې اختار هم راکوي او داسې خلک شته چې خپل د ځان د خلاصون دپاره هم اتباط راسره نیسي چې موږ ته هم یو ترتیب یو مزینه برابره شي
مجموع کې معلومات څه څومره خلک دلته راغلي دي
په مجموع کې دلته خلک بېخي در حساب ډېر راغلي در حساب وتلي خلک راغلي علمي نه چې دا موږ په خبرې یا موږ پېژنو دا خو در 15 نفره ډېر راغلي دا موږ ته معلومات کوي داسې سره خبرې دی د بل سیاورو بېخي په 100 خلک راغلي داسې په کورونا
داس مهم کسان دوه څومره راغلي
مهم کسان در 15 ډېر راغلي یعنی غټ غټ وزیران پکې کې وو د کمیسنو غړي پکې کې وو والیان پکې کې وو ولسوالان پکې کې وو
محمود الله خان یو بل طالب چارواکی دی چې تر ملا روح فروسته له پاکستان څخه کندهار ته راغلی محمود الله خان هم ورته کیسه کوي وایي چې د سلطان محمد په نوم د جړې پنجوایي او میوند نظامی مسول چې د جنرال عبدالرزاق ډیر باوري سړی دی دا ډاډ ورته ورکړی و چې په خوندي ډول به یې کندهار ته رسوي او څوک به ستونزې نه ورته جوړوي نوموړی د ځینو امنیتي دلایلو په اساس خپله پخوانۍ دنده نه یادوي خو دا کیسه کوي چې یو ځل په کندهار کې نیول سوی او شپږ کاله مخکې د سرپوزیه د زندان تر ماتېدو وروسته بېرته پاکستان ته تللی
په دې وبېرځه سبا یې سر دورې راړولی نو دا خو زموږ ګرته پېژني چې دا هغه سړی دي چې موږ یې مټې زموږ مخالف دی زموږ نو دغه دوام څخه چې د دې دوام څخه هم باره راغلم دا خپل هغه قانوني اسناد ما په کوټه کې نه درلود زوړ دا خلک یې ټینګول نه چې یعنې نه رشد یم لا ورته
د کندهار امنیه قومندان تېر کال د ډسمبر په میاشت کې پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کښېږدي او دی حاضر دی چې د جګړې څخه د راجلاسو وسلوالو امنیت وساتي وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره کندهار ته د طالب مشرانو د سوله ایز راتګ دغه مسله له حقیقت څخه لیرې بللې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په اورسګان ولایت کې د دهراوت ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل شوې دي د اورسګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې عملیات په ښه ډول روان دي او نتیجه یې لرلې ده په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شرف الله شرافت راپور ووري
د اورزګان سیمهیز امنیتی چارواکی وای د اورزګان مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ ترمنځ د دې ګلاري د خلاصون په مخه هوایی او ځمکني دغه عملیات ډیر زی وړاندې پیل کړي په اورزګان ولایت کې د 215 متل کول یوردو د څلرمی پلی لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د سیشنبې پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د دې ګلاري د خلاصون په مخه د افغان پوز دغه عملیات لدري سکمتونو د دې هراوت ولسوالۍ د گاونډي ولایت کندهار نیشول سوالي او مرکز ترینکوټ څخه پیل کړي چې په نتیجه کې تر دا مهاله د جهراوت او نیشول سوالي ترمنځ په پراته سیمه کې لاره د وسلوالو طالبانو له منګولو خلاصه کړي نو موري وایي چې د یادو عملیاتو پر مهاله ډیر شتنه وسلوال طالبان هم وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي خو په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهاله افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتي
de de raud lara de kotale morche de kotale morche de kam kares anda se dine de kam da sara wasal kala amaliyat dawam lari
shagili kimati ham dar angala azadi radio sara pa khabari ki wel chi de de gawlayat pa yush mir nur simu ki ham de waslawal taliban de zapul pa mukha amaliyat fail kadi وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د مسلینو په خبره د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له تېر یو کال راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي او د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 3 کیلومترۍ کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي لدی سره د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي هم چې له تیرې و کال راهیسې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې د دولت له دغه اقدامه خوښ دي او وایي چې د یادې لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه عملیات په چټکۍ سره پر مخ ویسي او د یادې لارې امنیت د تل لپاره وساتي.
زه خپله پر دغه لار موټر چلومه دوغونه د ستونزو سره مخ ته باور په خدای وکړه چې د دې خواسه په خوا به موږ په ورځ کې یو واری و دوه واره به کړلو اوس په میاشت کې یو واری نسو کړلی.
دغه لارې خو چې دا یو کال یې دا دی اوس پره کېږي کابو چې دا لار بنده ده ښه د طالبان د لوري تړل سوی وه ډېر موږ په ستونزه کې و د دغه لارې د خواسه که در ته وایمه چې پر دغه لار باندې موږ جنازه درلوده موږ خپله د پایناوي د بلاغ جنازه مو دلې ته خاورې ته وسپارل په دې خاطر چې لار بنده وه موږ نسو کولی چلته ولاړ سو نه نو
له دې سره د خبرونې دې برخې ته ورسېدو چې لنډ خبرونه وړاندې کړو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر ملکي هدفونو او عبادت ځایونو په بریدونو سره د جګړې څرنګوالی بدل کړي. استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د پراخوالي په اړه له متحدو ایالاتونو سره خبرې کوي. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې څه د پاسه 2,10,000 افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتو لخوا د دې هیواد د پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده او د امریکا د خزانې وزارت ویلي له عراق سره په ګډه د داعش ډلې پر یو لوی مالي مسؤول بندیزونه لګولي دي.
د ژوند رنگونه
دا باغ ته چراغلم نه مریضی وو نه دوا وو نه دارو خو افغانستان به د مریضی مریض د خلق دا د ډیر غمو خلق مریض دي.
تصویر چې زوی مو شهید شوی
کنه او د ما زوی شهید شوی دا د هغه غم مرانه ورګ د باغ کې کزو کور کې ناز وه وخت خلاصو دا یتیمان څوک ټولور همدغه باغ د سینما فکر ټیټی دی خو هغه خواشنه باغونو کې ګرځم
کله دې زوی مرس او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلې څومره دې په اسابو بد تاثیر کړی
ډېر بد تاثیر کول اوسم کې کور کې چې کینم د ما یادېږي لکه غر را باندې چپکیږي خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هېري
او کورنۍ او ته چې دوی غم لیدلی کنه ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره یې فکر ښه کېږي
نو هغې ته ما ویلي دي چې غم مه کوئ څه چې د خدای امر وي هغه رسېږي خلکو ته د خدای رضا ده ما ته وایې چې مونږ ویل چې ته خلاص یې ته خو ښه یې د مونږ نه خو ته ښه یې ما له تاسو هم ځان ښه کوي د ټولو لاره مغسه ده
ته چې کله غمجن وې او بیا دې باغ ته راغلې لږه وخت نه قصه راته وکړه اول چې راغلې څه رقم احساس دې وکړ
والله زه ښه احساس کوم دا باغ کې کور کې کینې غیر مرستیا نور شي نه نه غم در باندې ډیریږي خو دا باغ کده چې غم دې تیت شي او غم دې هیر شي.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله لري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
تاسو ژغ د ازادي پر صفو
زه د ننګرهار ولجي د ولسوالۍ د زریب خیلو د کلي څخه انور خبرې کومه. زه یې شکایتمدلته د اساره کې غلجي په ولسوالۍ کې یو کلینیک ده چې راغه د سیسو په نامه باندې د هغه امیر د هغه ټوله دوا وړي کړی او دوا ملته خرڅوي سوی تغذي مواد ټول شي په کټنو کټنو کورو ته وړي.
زه د هلمند ولایت نادالي ولسوالۍ څخه د صرف اړیکه کېږم. دا د لښکرګاه ښار کې اوس پیلان موږ پښتو وسیر د برق ستونزه سه نو موږ د ولسمشر ته دا غوښتنه ده چې دا د برق ستونزه هواره کړي.
زه د خپل ولایت څخه کې افغان ولسوالۍ ته خبره کوم د اپکو له ځینو څخه چې موږ ډېر سخت له دې طالبانو ته په آزاد او د شپې له غوښتنو ته په آزاد کومدا خدمت وکړي ډېر غټه ځواني بموي مننه.
دا هم ستاسو پیغامونه او په یاد لري چې د ازادي رادیو په راتلونکي خپرونه کې یعنی د اتو بجو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې کې هم ستاسو پیغامونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو د دې لومړۍ خبري مجله وخت هم دلته پای ته رسیږي. دا د بل خبري مجله زما همکار مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما سروان صاحب، مونده نباشین.